السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک د سپینی خبرې اروک راست خبرونه ګوري او اوري. منګه نن په دې خبرونه کې په یو مهم موضوع باندې بحث کوو، هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویل دي چې په افغانستان کې د نسلونو رئیس افغانانو ته د رښتیا ویلو، عدالت او غرامت ورکولو انکار شوی دی. موږ په دې غواړو د دوه مهمو ملمنو نظریات واخلو، یو ساعت لپاره په دې پروګرام کې بحث لرو. زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب قربانی.
تشکر آقای آشنا و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که یک جا با همکارم آقای آشنا این برنامه رو که راست بین خبری را در رابطه با مطلبی که آقای آشنا فرمودن گردانندگی میکنیم. ما هم نگرانی ها از ادامه نقض حقوق بشر و دهه ها جنگ و استفاده از سوی قدرت که باعث شده تا افغان ها از حقیقت، عدالت و جبران خساره محروم باشند. در بحث امشب مهمان های محترم ما جناب آقای وایس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای حکیم روان، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
او امداسې دواړو ملبانو ته هر کله وي موږ سره اوسه موږ تر دې مخکې چې بحث پیل کوو، البته د آصفی صاحب په اجازه غواړو د دغه نن موضوع چې هغه اصلا د ملګرو ملتونو د بخښنې د نړیوال سازمان او د نورو نړیوالو بنسټونو د خوانه د طالبانو د فرامینو په اړه، خصوصا د دغه وروستي فرمان چې هغه د قابلګۍ او نرسنګ د زده کړو یا د باندې ممنوعیت وضع کړی دی، بندیز لګولی، په دې اړه باندې اندېښنې او خاص شرایط وړاندې کړي دي او دا شکایت کړی چې په افغانستان کې د نسلونو را دي خوانه رښتیا ویلو یا عدالت غوښتنې لپاره موقع نه ده برابر شوی، افغانان د خپلو حقوقو برخمن نه دي. زمونږ همکار وحید فیضی راپور جوړ کړی دی، دا به په ګډه واورو، بیا به خپل بحث دوام
ورکړو. د بخښنې نړیوال سازمان د طبي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې پر ښځو نجونو یوازې د جنسیت پر اساس بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ په یو خبر پاڼه کې د طالبان د مشرتابه نوې فرمان مسخره او هغه په 2020 کال کې واکته د دوی له رسیدو راهیسې د خزو پر وړاندې یو له سختو اقداماتو څخه بلل دي.
دا اقدام نه یوازې په افغانستان کې د خزو د زده کړو په برخه کې وروستای مسیر تړي، بلکې په دغه هیواد کې چې په نړۍ کې یو تر ټولو د میندو د مړینې لوړه کچه لري، هم د خزو او نجونو د روغتیا په برخه کې به ویجاړونکې پایلې ولري.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د نجونو پر طبي زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی.
په داسې وخت کې چې د هیواد په ټولو برخو کې ښځې او میندې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، د نجونو د طبي علومو د مؤسسو تړل کېدل د جدي اندېښنې وړ ده.
د بریتانیا د سفارت شارلز دافیر ریچارډ ډیکسن هم د طالبان د مشر په دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر خلکو هیڅ ډول رحم نه دی کړی.
اگر بدین منوال ادامه پیدا کنه جنایت طالبان، قطعا افغانستان تا 13 سال دیگر هیچ گونه دکتر و نرسی نخواهد داشت و به یک فاجعه بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد. و البته که این فاجعه دامنش از افغانستان گسترده تر خواهد شد، برون مرزی خواهد شد.
د سیمه ایزو رسنیو د راپورون له مخې طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت معین بختور رحمان شرافت په کابل کې د طبي انستیتوتونو د مشرانو سره په یوې غونډه کې هغوی ته ویلي چې د روان 2023 کال د دسمبر 3 څخه وروسته په طبي انستیتوتونو کې د نجونو په شمولیت او روانو درسونو بندیز لګیدلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرونو له مخې افغانستان د امیدواره میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال 438 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک ویلي چې په افغانستان کې بنسټیز شوي د معافیت فرهنګ چې طالبان چارواکي پکې شامل دي، په دغه هیواد کې د ښځو نجونو د حقونو په ګډون په هره برخه کې له واک څخه په پراخه توګه د ناوړې ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده. ولکر ترک د افغانستان د خاطرو موزیم او د افغانستان د جګړې د قربانیانو کنوینسیون ته په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدو لسیزو د جګړو او بې ثباتۍ پر مهال د نړیوالو بشري حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونې شوې دي.
Entrenched impunity
بنسټیز شوی معافیت د دې سبب شوی چې په هر کچه لواغ څخه د ناوړه ګټه اخیستنې زمینه برابر کړي. د داخلي ساحې څخه د حاکم او چارواکو یعنی طالبانو پورې د افغانانو نسلونه نسلونو ته رښتیا ویلو، عدالت او غرامت ورکولو څخه انکار شوی دی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دغه چارواکي په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د ناخوالو یادونه په داسې حال کې کړي چې په دغه هیواد کې د شاوخوا ترونی مولسیز جګړو له امله په زرګونو ملکی افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي او په زرګونو نور ټپیان او مالو شوي دي. وحید فیضی د امریکا غاک.
گزارش را در رابطه با نگرانی ها از ادامه نقص حقوق بشر در افغانستان شنیدید. برنامه رو که راست سپین خبری را به اتفاق همکارم آقای آشنا و دو مهمان محترم آقای ناصری و آقای روان آغاز میکنیم. با اجازه شما ما با آقای ناصری برنامه را آغاز میکنم. جناب آقای ناصری با سلام و مجدد به اینکه تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. همینرقم که در گزارش هم دیدین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه نقص حقوق بشر و معافیت از مجازات ابراز نگرانی کرده، گفته دهها جنگ و سوء استفاده از قدرت مردم افغانستان از حقیقت، عدالت، جبران خسارت و حقوق اساسیشان محروم ساخته. این مسئله تنها در حال حاضر در حاکمیت طالبان مطرح نیست، بلکه میره ها به گذشته. اگر شما یک نگاه گذرای پرتین و نظر خود در این زمینه ارائه بکنین خوش خواهد شدیم.
با عرض سلام ادب و اظهار سپاس امتنان جناب آصفی صاحب گرامی، خدمت حضور شما، خدمت حضور آقای آشنا، جناب استاد روان و همچنان همکاران تخنیکی شما و بیننده های بسیار بسیار خوب شما در سرتاسر جهان. متاسفانه بدبختانه امو حسن و مایت و هویت حساسی مشکلات افغانستان عبارت از قربانی شدن ملت ما در طول تاریخ بود، مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان. همی آژانس های بین‌المللی و همچنان گزارشگران بین‌المللی نشاندهی می کنند. اینا واقعیت دردناک جامعه افغانستان باستاب می تند و می گن که افغانستان ملت ماش نه از امروز بلکه از دیروز و دیروزها متاسفانه مورد تاخت و تاز و نقض قوانین بین‌المللی و قوانین انسانی قرار داشت. توسط حاکمیت های چپ و راست با کشتار گرفته شدند، با پولیگون ها فرستاده شدند و زجر شکنده شدند و بعد میلیون ها هموطن ما کشته شدند، مهاجر شدند و از تمام اساسات حقوقی خود محروم گشتند با دلایل حاکمیت های ایدئولوژیک در افغانستان، با دلایل اختلافات سیاسی و یا تصفیه های قومی و یا تصفیه های مذهبی. متاسفانه بله، اگر از تاریخ درازدامن افغانستان بگذاریم، از دوران حاکمیت شاهی در افغانستان بگذاریم که در یک بخش از قانون اساسی آمده بود که شاه واجب الاحترام غیر مسئول است، یعنی بالاتر از قانون است، اگر از او بگذاریم که یک دوره دموکراسی و آرامی بود و آزادی بیان بود و انتخابات بود و خلاصه حداقل به شکلی که بعدها کشتار و وحشت و خشونت و جنایت در جامعه صورت گرفت بسیار یک دوره طلایی بود، ولی در اون زمان هم قوانین نقض میشد. ولی حاکمیت مرحوم محمد داود خان با کودتای 26 سرطان و با او تصفیه های سیاسی که صورت گرفت و با او حاکمیتی که یک فرد بر جامعه حاکم شد و احزاب چپی همکارش بود، متاسفانه ما از ابتدا با زمان سقوط رژیم داود خان متاسفانه نقض قوانین و صورت گسترده‌تر می‌دیدیم. ولی کودتای 7 سال، کودتای 7 سال آغازگر تمام این فجایعی است که سازمان ملل متحد و منابع حقوق بشری و مراجع گزارشگران بین‌المللی می‌تند و می‌گن که به خاطر اختلافات ایدئولوژیک، به خاطر حاکمیت و حکومت یک حزب و تحمیل یک ایدئولوژی و وابستگی، متاسفانه به میلیون ها وطن ما با پیلوگون ها فرستاده شدند، کشتار صورت گرفت، وحشت، خشونت و تا آخر رژیم این خشونت و کشتار وجود داشت. حاکمیت مجاهدین بدتر از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود، هم جنگ های داخلی بود و هم حاکمیت غیر قانونی که نه بر حاکم دولت حاکم شد و نه قوانین حاکم شد. متاسفانه بدبختانه تا به امروز در 45 سال گذشته واقعیت دردناک جامعه افغانستان همی است که ما به عدالت انتقالی نرسیدیم. ما بر مانند افریقای جنوبی بعد از ترت اپارتاید و ختم اپارتاید با یک جنبش حقیقت یابی مبدل نشدیم، با یک دولت ملی مبدل نشد. تا زمانی که حاکمیت های ملی شکل نگیره، تا زمانی که قانون حاکم نباشد و از رهبر تا عسکر همگی در زیر یک بیرق و یک قانون قرار نداشته باشند، در جوامعی که قانون حاکم می باشد و همگی پابند به قانون می باشند، در اونجا بازی کشتار و وحشت و تصفیه ها و اینا وجود نمی داشت. افغانستان ما از حداقل از 50 سال گذشته، اگر به تاریخ 100 سالش نریم، متاسفانه شاهد از این بی قانونی ها، شاهد از این تصفیه ها و شاهد از این قربانی هایی است که هرگز هیچ حاکمیتی نیامد و اعتراف نکرد و معذرت نخواست و حداقل مجرمین اساس اصلی را با وفای محاکمه نسپرد. ما متاسفانه هم دیگر بخشی ها را کردیم. شما با شاهد هستید وقتی که آقای کرزای به قدرت رسید در پارلمان افغانستان، رهبران سابق مجاهدین با رهبران سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان یکدیگر را حفه کردند و گفتند در 30 سال گذشته هیچ جنایت صورت نگرفته و هیچ نوع جرم صورت نگرفته و ما هم دیگر را میبخشیم. با کدام حق، با کدام صلاحیت، با کدام حقوق العبد اینا چرا بخشیدن؟ به خاطر قدرت خود. همون شعاری را که می دادن و به میلیون ها وطن ما را با کشتار گرفتن، افغانستان را با ویرانه و بدل کردن، یک دیگر جنایتکاران چپ و راست بخشیدن. ولی متاسفانه تا به امروز که امروز است، نه تنها طالب جنایت میکنه مثل امروز حاکمیت میکنه، قتل و کشتار و وحشت و خشونت انتحار انفجار، بلکه از زمان کودتای 7 سال تا به امروز هر رژیمی که آمده و هر حاکمیتی که آمده غیر قانونی بوده و نقض قانون کرده، نقض عدالت کرده، نقض قوانین بین المللی کرده و ملت افغانستان یعنی مظلوم ترین ملت روی زمین است.
تشکر.
همین گزارش شما باز تابش بود.
بله بینا تشکر از دل شما.
مننه ناصری صاحب دستاسه ده خبر ورسته و خبرو په امتداد چې په دې راپور کې منندار یاد شوی دی و برخه چې حاکمیتونه په افغانستان کې البته مستبد حاکمیتونه چې قانون ته جوابګوی نه دی یا جواب نه ورکي، هغه د دا ډول کړنو نه د خپل بقا او د خپل حاکمیت لپاره ناسمه استفاده هم تکي. روان سب تاسو تم ستړي مشوم پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ دا ټول اړخونه تاسو واوریدل، زبې نه تکراروم نه د راپور ټکی بیرته خوده سی به مطرح کوی. واز د افغانستان د ولست لپاره چې تر ډیره د ټولو مندونو د سخکاری چې د افغانستان ولست ټولو زیاته قرباني په ټولو بدلونونو کې ورکي او په هر حالت کې کبیرونی مداخله وي که کورنی مسولیتونه راځي کېدل حکومتونو ته، افغان ولست قرباني دی او هیڅ د خپل حقوق دفاع ته مرجع نه لري چې غږ پورته کی او دوی هر ځلی یعنی قرباني پاتې دي تر اوسه پورې. دغه ولې د سه حالت سره مخ دی؟ دا یو عمدن بدلونونه دي چې راځي که دا واقعا د ناپوهي برخه ده چې حاکمیتونه د خپل ولست په وړاندې د ظلم په بڼه تر سره کوي؟
تر هر څلومړی محترم آشنا صاحب، تاسو، ستاسو قدرمن همکار آصفي صاحب او ستاسو درون میلمه محترم ناصری صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم چې هو، متاسفانه زمونږ یو د بدمرغیو نه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې مصیبت حاکم دی او د خلکو لمن نه خوشی کوي او د افغانستان خلک زوریږي او کړیږي او قربانۍ ورکوي، یو د عواملو نه د افغانستان د خلکو ناپوهي ده. او ټول دولتونه په تاسف سره باید ووایو چې خلکو ته د حقوقي پوهې ورکولو په اړه باندې د غراغلی دي کم راغلی دي او دا کار هیڅ کله نه دی کړی. د دې لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. د ډیرو پخوا وختونو نه تر نن ورځې پورې یو د اساسي حقوقو نه د خلکو دا دی چې باید خلکو ته حقوقي پوهه ورکړل شي چې خلک خپل په خپل حقوقو باندې پوه شي او په دې باندې پوه شي چې څوک د دوی په حقوقو باندې تجاوز کوي او د دوی حق څه دی. دا یو د عواملو نه دی چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو پایمال او د خلکو قربانی ادامه لري. بل علت دا ده محترم آشنا صاحب چې په افغانستان کې قانون حاکمیت نه لري. په افغانستان کې قوانین نشته او کوي هم عملی کیږي نه. قوانین هم د زورمندانو او د زورواکانو په اختیار کې دي. هغه چې زورواکي دي، هغه چې قدرت لري، هغه څوک نشي محاکمه کولای، هغه څوک محاکمه ته نشي کشتولای. هغه چې کمزوري دي، په هغه باندې هغه بلغه قرباني دي. ټول یعنی په حقیقت کې قانون هم د کمزور په وړاندې او د بیچارهګانو او بلاسو په خلکو په وړاندې او د هغه خلکو په وړاندې چې تل قرباني دي، د هغه په ضد باندې استعمالي. نو خبره دا ده چې لیوي خوا د خلکو ناپوهي، لیبل خوا د یو قانوني یو د یو قانون حاکمیت چې هیڅ کله په افغانستان کې نو قوانين وو، هغه وخت کې هم حتی قوانين حاکم نه وو.
چا دي قانون دي روان سه بو بخي دا قوانين من خو یادو معمولا دته یادیږي چې اصلي قوانين چې عقلي جوړ شوی، یعنی انسانان علما کینی د اساسي قانون په جوړي، اما د طالبانو په حاکمیت کې د شریعت په نوم قانون وي، یعنی د یو ديني فقره خصل شوی او وی چې ټول مسلمانان استي په دې پويږي ضرورت نشه چې تاسو ته مونږ د زده کو چې مسلمان باید څنګه کړنی وکي. سوال دلته د چول د اسلام په نوم باندې په دغه درینیم کالو کې تر ټولو ډیر جنایتونه کیږي چې هغه مستند کیږي او اسلام تراجی کیږي چې دوی د قوانین غلط تطبیقي. مثلا د نجونو تعلیم منی کول، د یو مسلکي زده کړې زده کول، د چې هغه د انسانانو د ژوند د ژغورنې سبب کیږي لکه قابلیت او نرسنګ، او نجونو باندې دا بندي اما یو توجیه پکې شرعي نه ورکول کیږي. دا ولی په شریعت کې د څه کیږي چې قوانین نه منی خو اصلي قوانین دوی ته د منلو بنئ، اما دین کې خود سه نشته دا ولی نه منی ستاسو په نظر؟
خبره دا ده محترم آشنا صاحب چې قوانین چې کله وو، مثلا د جمهوریت په وخت قانون وو، د هغه نه په خوا قوانین وو، د شاه په وخت قوانین وو، د داوود خان په وخت کې وو، د دیموکراتیک خلق په وخت کې وو، او د مجاهدینو په وخت کې امکان لري تر یو حد پورې وي، لکن هیڅ کله قانون نه دی عملی شوی. همدغه څه اوس چې طالبان د اسلام په نوم باندې دغه کوي چې موږ اسلامي قوانین مراعات کوو، اسلامي اصول مراعات کوو، اغه هم امداسې دي چې چاته خوخوي په غیر باندې اسلام عملی کوي، دوی په خپل ځان باندې اسلام نه عملی کوي. دوی مثلا تنخواه اخلي، معاشونه اخلي، ډبل ډبل معاشونه اخلي، لکه خلکو ته وایي چې تاسو روزي دي خدای نه وغواړي، خدای ته بغاره وکړي. نو خبره دا ده چې دین هم دغه سي استعماليږي، زورواکان په خپل ګټه باندې استعمالوي، د خلکو لپاره دین هم اغه سینه دای چې د خلکو د منافعو نه، د خلکو د ګټو نه دفاع وکړي، د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي. مثلا د زده کړو حق هم په دین کې دی او هم په دغه کې دی، په مدني قوانینو کې دی او هم په نورو دغه کې دی، په د بشر په حقوقو کې دی. یو د بشر د حقوقو څخه چې د بشر د حقوقو په اعلامیه کې په شپږمه ماده کې ویل شوی دی چې تعلیم او زده کړې د بشر حق دی، لکن طالبان دی هغه پروا نه ساتي. همدا ډول پوتین کی ویل دي چې اقرا برسمه به اسم رب کلذي خلق، لکن اقرا ته څوک دغه نه کوي، کنه نه کوي، دی هغه پروا څوک نه ساتي، دی دین پروا نه ساتي. دی دین هغه مواد دوی استعمالوي چې دی دوی په ګټه، چې دی ملا په ګټه، چې دی طالب په ګټه، چې دی ملا د حاکمیت په ګټه وي. هغه قوانين دی دوی خوښ دي او هغه چې دی دوی خلاف دي، دوی ته د دوی لار بندوي، د دوی حاکمیت محدودوي، او دوی ته سوالونه راپورته کوي، په جامعه کې سوالونه ورته راپورته کوي، او دوی د پښتنو د ټولنې د پښتنو سره مخامخ کوي. هغه دین هم د دوی نه ده پکار، هغه شریعت هم بیا د دوی نه ده پکار. خبره دا ده چې نه دینی قوانین دغه کیږي په افغانستان کې مراد کیږي، او نه نور قوانین مراد کیږي، او نه یو بل اصل چې په جامعه کې دغه د حقوقو مراعات کوي، هغه اخلاقی قوانین دي. نه په افغانستان کې اخلاقی قوانین متاسفانه مراعات کیږي. مثلا د خزو حق، د خزو ته درناوی او احترام زموږ په ټولنه کې دا یو دغه د یو رسم دی په ټولنه کې، او ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې خزو ته باید درناوی وشي. لکن آیا خزو ته درناوی کیږي؟ نه په اخلاقي لحاظ، نه په ديني لحاظ، او نه په قانوني لحاظ. په ټول لحاظ ښځې د هر ډول حقوقونو محرومې دي، او د ښځو په ځای باندې یو پراخ ستم روان دی د طالبانو په موجودیت کې، او د حاکمیت چې
ساره
نه لري په
جهان
کې ساره نشته. داسې
واقعیت مننه نه پوښتنې به نوري لرو اوسې موږ سره روان سر کوي.
جناب آقای ناصری، صحبت از عدم آگاهی از قانون و حقوق اساسی و حقوق شهروندی شد. در 20 سال گذشته قبل از آمدن طالبان، وقت نیروهای غربی به رهبری ایالات متحده به افغانستان آمدن، خب یک قانون جدید توشیح شد و هنوز هم حاکمیت قانون چنان که باید نبود. شما دلیلش چی میبینین؟ با وجود از اینکه مثلا نیروهای پشتبان هم وجود داشت برای حاکمیت قانون و قانون جدید توشیح شده بود، اما هنوز هم حاکمیت قانون و آگاهی مردم از این قانون وجود نداشت. دلیلش شما چی میبینید؟
ببینید، در جهان 193 کشور در سازمان ملل متحد ثبت است و در حدود 200 کشور وجود داره که بعضی کشورها ثبت نیستن، و 8 میلیارد انسان در روی کره زمین زندگی میکنن. شما فکر میکنید که در 8 میلیارد انسان همه اینا با قوانینی که در کشورهایشان حاکم است اینا آگاهی دارن؟ ولی حاکمان امو کشورها و امو ملت‌ها هستند که اونا یا پابند به قانون هستند، پابند به اخلاقیات هستند، پابند به رای مردم و به حساب امو صندوق رای هستند و بر اساس رضایت و بر اساس مشورت و بر اساس حضور مردم در تصمیم گیری ها و مطبوعات آزاد اونا گام میگذارند. حتی کوچکترین عملشان، کوچکترین نقضشان، کوچکترین استفادهشان از قدرت و ثروت و یا سفرهای شخصی و یا برکناری ها و یا جابجایی های جدید سیاسی که به نفعشان باشه، از فامیلشان باشه، تبارز داده میشه و این ملت است که تصمیم میگیره که این رئیس جمهور و صدر اعظم با او اسم دیگه در قدرت نباشه. تا زمانی که حاکمان خیانت میکنن، نه به نظریات جناب روان سویترام دارم، ولی ملت ها را محکوم کردن، ملت افغانستان هم که دانش دینی ندارن، دانش حقوقی ندارن، دانش قضایی ندارن، این بحث ها بسای این حاکمیت ها بوده که قتل کردن، کشتار کردن، وحشت کردن، خشونت کردن، جنایت کردن، به جنایت میکنن و تا به امروز که امروز است میکنن. هر زمانی که ملت های دیگه هم در پالی ما هستن، ولی حاکمیت هایشان با ترس از ملت های خود به این اندازه که در افغانستان جنایت و وحشت و خشونت و کشتار صورت گرفت، شاید در بسیاری کشورهای منطقه ما صورت نگرفت، در کشورهای جهان صورت نگرفت، در 57 کشور اسلامی صورت نگرفت، و دلیل از این نبود که ملت‌ها از ما که دانش دینی و دانش حقوقی و علمی بیشتر داشتن و در سطح بلند از جایگاه فهم و دانش قرار داشتن، بلکه این حکومت‌ها و حاکمیت‌هایشان بود که یک اندازه به حساب پابند به مسائل ملی بود و منافع ملی را حفظ میکرد. این سیاستمدار افغان بود که شوروی ها را دعوت به مداخله کرد، این سیاستمدار افغان بود که زمینه مداخله پاکستان آیسای در افغانستان مسایسف، این زمینه ساز مداخلات تمام کشورها ای افغان ها بودند. درست است که کشورها اهداف خود داشتند، ولی پیش قراولش و پیش کسوتش و بر سر توپ و تانک روس، بر سر توپ و تانک امریکا، افغانای خود ما حضور داشتن و دعوت کردن. و متاسفانه سیاستمدار ما، حاکمان ما، قدرتمندان ما، زورمندان ما و دولت مردان ما خیانت کردن به وطن خود، کشتار کردن، باز پولیگون ها فرستادن، باز زندان ها فرستادن و قوانین کردن و تا به امروز میکنن. امروز رهبرای طالبان است که فرمان میدن که دروازه های مکاتب بسته شه، در دروازه های اینستیتوت های تیبی بسته شه، ولی افراد طالبان شاید اطاعت میکنن، بیعت میکنن، ولی امکان نداره که همه را در یک دیگه قرار بدیم، بلکه این حاکمیت ها، حکومت های حداقل 50 سال گذشته بوده که پابندی به قانون نداشتن، ترس از محاکمه نداشتن و از قضاوت ملت نداشتن. بنابراین ما باید دولت ها، حاکمیت ها را محکوم کنیم. ملت ها مظلوم هستند، ملت ما مظلوم است و در طول تاریخ مظلوم بوده، مخصوصا اگر بحث محدود به 50 سال بسازیم، مظلوم ترین ملت تاریخ و بشر ما هستیم.
ناصری سبی او تاسی اجازه تاسیفی سبی بله. بخی روان سب دسی ویلی چه ما چه کم انتباه و اخصال آغا داوه چه ام داوه لشروع داوه چه خلق پوها ډیره نه لري به توزی دا ورکړل چې د خپل حقوق باره کې نه پويږي. دا د حاکمیتونو مسولیت ده چې خپل خلکو د پاره د غوي حقوق ام معرفي کی عوام ورته خوندي وساتي، عوام ورته زمينه ده تر لاسه کولو جوړه کی. کوم چې ناصری صاحب تقریبا ستاسو خبري مشابه وي چې حاکمیتونه د مسولیت لري چې خپل ولست لپاره ځکه ټولي دنیا کې 8 میلیارډ انسانان خټول په خپل حقوق نه پويږي په قوانینو کې. حاکمیتونه دي چې جوابګوي هم دي د پاره خلک منتخب رهبری خوخی، یعنی انتخابات هم دې ته کوي چې د ولس په خوخی یو څوک راشي. صرف دا تاسو می غوښتل فکر
کوئ چې ګورم یک پیام می بینیم و گوش میتیم بعد بس خود دنبال
میکنیم. بهتر از او بس دو.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
ملیو تاسی د امریکا غاک سپینی خبری رکراست خبرونه گوری او من پا افغانستان که ده بشری حقوق د ترلاسه کولو یا د بیبرخه تو پاړه باندې غږیږي چې مهم نړیوال بنسټونه سخت اندیښمن دي. روان سه اجازه را کوي مخکې د پښتنې نزد تاسو سره د نړیوال بخنې نړیوال سازمان یو لوی اندیښنه شریکه کوم. تاسو به راپور کې ورته متوجه شوي وي کنه د لیکلي دي چې البته دا وروستي د طالبانو اقدام ته چې دا د قابلګۍ او د طبي مؤسساتو باندې بندیز ولګو د زده کړو د دې په ارتباط باندې ویلي چې وي د طالبانو دا اقدام نه یوازې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په برخه کې وروستی مسیر تړي، بلکې په افغانستان کې چې په نړۍ کې یو تر ټولو د میندو د مړینې لوړه کچه لري، هم د ښځو او نجونو د روغتیا په برخه کې به ویجاړوونکي پایلې ولري. یعنی یوه علنی مستند شوې سروې ده او پیشبینی ده یا وړاندوینه ده چې افغانستان کې د ښځې قشر دپاره لوی خطر را مخکې کیدلی شي، خصوصا د مور و ماشوم د مړینې په برخه کې. که طالبان دا عمدن کوي او هیڅ ډول شرعي دلیل هم ورته نه لري، د دومره لوی بشري ناورین یا د مرګ ژوبلې یا د دغه مړینې جواب به څنګه ورکوي؟ روان صاحب
ډیر محترم شناس غواړم چې ستاسو پوښتنې ته به حتما راشم او دې ته به ځواب ووایم، خو یو وضاحت ورکوم. هغه دا دی چې محترم میلمه دا وویل چې ملتونه ملامت نه دي. ما ملتونو ته د ملامتۍ ګوته نه ده نیولې، بلکې دا یو حقیقت دی چې مستبد حکومتونه او مستبد رژیمونه یوازې په جاهلو تودو او جاهلو خلکو باندې حکومت کولای شي، بیدار ولسونه کولای شي چې په یو ورځ کې یو مستبد حکومت را چپکی او په بل مخې واړوي. حاکمیت د خلکو حق دی، لکن خلک په دې باندې نه پوهیږي چې حاکمیت زموږ حق دی، د یو مستبد حق نه دی. او خبره دا ده چې یوازې طالبان مستبدین نه دي، موږ د طالبانو نه پخوا هم مستبدین لیدلی وو، او زه فکر نه کوم چې موږ به د طالبانو د حاکمیت پر له منځه وړلو سره د استبداد نه خلاص شو. د استبداد پنجې زموږ د خلکو په پستونی کې خښې دي. استبداد ګورئ، د طالبانو نه مخکې د استاد ربانی په وخت کې په کندوز کې یو ښځه د شیرین په نوم باندې، چې په هغه وخت کې په کندوز کې رحمت الله قاری رحمت الله والی و، د جمعیت والی و، هلته شیرین اول ځل دپاره په افغانستان کې سنګسار شوه، او طالبانو وروسته بیا هماغسې سنګسارونه دغه کړل، جاري کړل، تر نن ورځې پورې طالبان ادامه ورکوي. خبره دا ده محترم چې بیدار ملتونو باندې څوک جبر نشي کولای او استبداد نشي ور باندې کولای.
روان صاحب دې د پاره چې تقابل واقع نشي، زه به لک واضح کوم چې دا بحث هم دلته ختم شي. د ناصری صاحب هم تاکید دا و چې کله یو ولس د استبداد لاندې راشي، یعنی یو زنداني په څیر باندې شي، هغه بل هیڅ امکان نه لري. نو د دې وجه نه د حاکمیتونو باید مسؤول وګڼل شي، حاکمیتونه چې هغه اصول او قوانینو او که د شریعت په نوم کې د اسري احترام وکړي او د خلکو ګټو ته درناوی وساتي. یعنی دا سه چې تاسو کوم بل تعریف ورکو چې مثلا ولسونه ملامت غنی چې ول قیام نه کوي د استبداد په وړاندې دا یو بیل بحث ته ز فکر کوم تاسو به ډیر قوي توجيهات ورته ولري ام از موږ د بحث او پښتنه نه به لګلري لاړ شو به ناصری صاحب مکلفیت لري چې خپل جواب ورکي او زمنګ بحث ولاړ شي تقابل ته نو ځکه مې غوښتل ډیرو بخي چې تاسو خبرو کې ما مداخله وکړه بلې مهرباني
فقط بيدار ملتونه کولای شي چې استبداد را نسکور کی او ازو تاسو پښتنه ته محترم آشنا سه دا چې طالبانو نوې فرمان را ایستلای دی دا نه پوهیږم چې څو اتیاون دغه به فرمان به دا ټول څو اتیا فرمانونه په حقیقت کې د خزو پر ضد باندې په خزو باندې محدودیتونو لپاره د خزو په خزو باندې د بندیزونو لپاره راوتلي دي هغه جمله نه یو هم ورسته فرمان دی چې اوس دنیا تعجب کې اچولی ده خدای دې تعجب خبره نه ده طالبان د اول نه تر پای پورې هغه یو خبره ده یو ملاب د یو تلویزیون نو وایي چې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې هیڅ کله به مکتبونه خلاص نشي او دا اسی خبرې دي خپل ملاو وایي چې زه تاسو ته په مسولیت سره وایم چې هیڅ کله به مکتبونه خلاص نشي او دا چې وایي چې نن به خلاص شي سبا به خلاص شي شرایط نشته او دا هغه دي چې سر ورم شرایط برابر شي مکتبونه نه خلاصيږي نو خبره ده محترم آشنا صاحب چې د طالبانو ویجاړونکي فرمانونه او ویجاړونکي قوانين او ویجاړونکي اقدامات افغانستان جامع ته زیان رسولای دی او تر دې به هم لا زیات زیانونه ورسوي تر ټولو مهمه خبره دا ده محترم دغه آشنا صاحب چې طالبانو اوس په افغانستان کې د طالبانو د روزلو لپاره د دا ډول خلکو د روزلو لپاره چې داسې قوانين د خزو په ضد باندې د انسان په ضد باندې عملی کی د دې لپاره یو وشت زره مدرسې جوړې کړې دي نوی چې پاغې کې هغه سي افراطیون تربیه کوي لکه دوی خپل یعنی په حقیقت کې افغانستان دی یو لوی او عظیم بحران سره مخامخ دی او دی یو لوی عظیم مصیبت سره مخامخ دی په آینده کې کچېر دې دې ته مخه وننی ول شي او ونتر ول شي دا 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 خراب ترانه او جوړون کې جریان په حقیقت کې افغانستان دی ولوی
تباهی او لوی بحران سره مخامخ کیدون کایره مننه روان سه موږ په دې اړه به دوه درې پښتنې لرم خو ناصری سیب نظر به واخلو بله
تشکر شما آقای روان آقای ناصری خب اگر برگردیم به مسئله حاکمیت مردم وای که بالاخره در قبل از آمدن طالبان که زمینه به اساس گزارش ها به اساس نظر تحلیلگران زمینه چنان آماده شد تا طالبان را به راحتی بتونن بیارن و در افغانستان جاگزین دولت قبیل سازن اما همیشه وقتی که رقمی که شما هم تذکر دادین در هر جامعه خب مردم وقتی آگاهی نداشته باشن یک قشر روشن فکر یک قشر باسواد و پیشتاز همواره هست که در بسیاری حالات در خط مقدم قرار دارن چرا به نظر شما در طول این 20 سال گذشته قبل از آمدن طالبان با وجود داشتن یک حکومت و قانون چرا در صورتی که فساد و نقص قانون همچنان وجود داشته و شکل گستردهش چرا همی قشر روشن فکر چرا قشر باسواد آگاه در این زمینه هیچ گونه اقدام نکردن که بالاخره منجر به سقوط دولت شد از یک طرف به یک دلیل
ببینین اگر تولد 50 سال گذشته رو بررسی میکنیم از کودتای 1356 و 1326 سرطان 1352 که مرحوم محمد داود خان کودتا کرد و به زور نظامی قدرت سیاسی افغانستان را غصب کرد و سرقت کرد و شورا پارلمان احزاب سیاسی و انتخابات و حداقل مطبوعات آزاد همه چیزها یک شبه از بین رفت تا به امروز متاسفانه الیتی که به قدرت رسید و نخبگان سیاسی و نظامی و متاسفانه کسانی که در 50 سال گذشته و ظهور کردن اینا متاسفانه منافع شخصی را بر منافع ملت ترجیح دادن و به زور تفنگ و به اساس کودتا و یا غلبه نظامی و حمایت بیرونی قدرت سیاسی افغانستان را غصب کردن. در 20 سال گذشته هم الیتی که توسط ایالات متحده امریکا به ملت ما تحمیل شد اینا متاسفانه هم در بخش اقتصادی، سیاسی، نظامی وابسته بودن و از سوی دیگه هیچ احساسی برای ملت نداشتم، چی رهبران سابق جهادی بودن، چی کمونیست‌های دیروز بودن، چی تکنوکرات‌هایی که از غرب رفتن. بنابراین اگر 20 سال گذشته را فقط من حیث محک قضاوت کنین، شما می‌بینین که بیشترین حیف و میل پول‌ها توسط اینجوها، توسط دونرها بوده، ولی در پالیش تمام رهبران چپ و راست سیاسی که در از ولایت تا سفارت و تا وزارت کار کردن، در شورا و پارلمان بودن، از دفتر ریاست جمهوری تا پایین‌ترین شعبات، متاسفانه فساد بسیار گسترده اخلاقی، فساد گسترده اقتصادی و سیاسی جریان داشت. بنابراین 20 سال گذشته تمام چیزها را مزمحل ساخت، ارزش‌ها را زیر پا گذاشت و باعث از این شد که امروز اگر طالب آمده و شعار میته، ملت افغانستان با سیاسیون و با چهره‌هایی که در 20 سال گذشته بود و با 40 سال گذشته بود آنقدر اساسیت دارد که در مقابل طالب یکی از عواملی که مقاومت شکل نمیگیره و به نزد و پختگی خود نمیرسه، آزردگی و دلسردی و مایوسیت ملت ما از گذشته های همی گروه های چپ و راست مخصوصا 20 سال گذشته هست که به این اندازه اینا غیر قانونی عمل کردن، قانون گریز عمل کردن و فراقانونی عمل کردن و چنان با فساد شرمناک اخلاقی و فساد مالی و اقتصادی و دزدی و چور و چپاول مصروف بودن که ملت ما هر بار که یه سیاسیون مورای تکراری و سوخته در جای جمع میشن اساسیت نشان میتن. و اگر انتخاب ملت بین طالب و رهبران دیروز سیاسی باشه، من فکر میکنم اکثریت ما در مقابل طالب ها شاید سکوت کنیم، ولی در مقابل از اینا نمیگیم، به دلیل از اینکه اینا نمونه و نمونه بارز و یکی از نمونه های متاسفانه شرمناک تمام زیر پا گذاشتن ارزش‌ها.
به نظر شما آقای ناصری چقدر نیروهای خارجی و برهبری ایالات متحده در افغانستان در این مسائل سهم داشتن و نقش داشتن و تا چی حدود دست از اونا در این مسائل فساد آلوده است؟
جناب آسفیس پیتر شولاتور یکی از نویسنده ها و یکی از ژورنالیست های بسیار ورزیده و نامور آلمان بود، در جنگ ویتنام بسیار شهرت پیدا کرد. در کتاب خاطرات خود به نام افغانستان می نویسه، وقتی من به افغانستان زیاد سفر کرد از زمان شوروی یا اشغالش و از زمان امریکا، میگه من وقتی که از ولایت افغانستان به کابل آمدم، در هتل که امریکایی هم بود و من هم بودم، کسی که هتل پاک میکرد یک دختر جوان افغان بود، وقتی از اونا سوال کردم از وضعیتش و گفتم که چی حال داری، بسیار رضایت نشان میداد. من بسیار متاثر شدم که فشک به چشمای آمد، به دلیل از اینکه دانستم که دلار سبز امریکایی متاسفانه مانند جنوب شرق آسیا، مانند کشورهایی که در حوزه ویتنام بود و با یکی از بدخلاقانه امریکا مبدل شده بود، افغانستان هم قربانی، ملت افغانستان و زنان افغانستان و اینا قربانی دلار امریکایی شدن. متاسفانه اشغال امریکا، حضور امریکا باعث سقوط ارزش‌ها شد و باعث از همین شد که امروز ما حالت پیری را می‌بینیم که ما از یک افراد به افراد دیگر لغزیدیم. در اون زمان متاسفانه عامل بدبختی افغانستان و همی کسانی که به قدرت رسیدن، همی کسانی که سرمایه افغانستان گرفتن، کسانی که در شورا و پارلمان بودن، کسانی که متاسفانه ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات افغانستان، همه و همه زیر متاسفانه و حاکمیت و حکومت و اداره ایالات متحده امریکا بود. و اگر امریکا از اینا حمایت نمیکرد، نه آقای کرزی و نه آقای غنی یک روز هم در افغانستان حکومت کرده نمیتونست.
ناصری صاحب مننه. یو دوتی که یاد کو، یو دا چه د امریکا د مداخله مسله چون یاد شله، منګ خپل د رسنیو په نمائندګي باندې چې د 2004 کال اساسي قانون جوړیدو په جرګه کې زو ما من قتل چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په مشرۍ باندې څنګه افتتاحیه مراسم وشو او ټول جهان یعنی نه یوازې امریکا، ټول نړۍ الته و تقریبا 340 وادونو مشران الته او نمائندګان الته او د نړۍ یو نیم سل نډیر نړیوالو سازمانونو استازي او تر ټولو مهم دا چې متخصصه علمی قوه الته و چې اساسي قانون او نور قوانینی ترتیب او تدوین کړل، جوړ کړل او د افغانستان نوې اساسي قانون اعلان شو، جوړ شو. د قانون په چوکاټ کې د حاکمیت د تاسیساتو یا د نهادونو د حاکمیت او تحکیم د لپاره مالی کومکونه چالان شول، خریداري شروع شول چې هرڅه د صفر نو او په دې مرحله کې تقریبا په یو لکو دیش زر نه ډیر متخصصین د افغانستان د نجونو په برخه کې تر ډاکټورا کچ پورې زده کړې وکړلې او تر 2000 پورې نارینه او په کې تر ډاکټورا کچ ماستری او نور زده کړې او تعلیم تحصیلات وکړل او اداره تخصصي شو او ورو د تمدن او تکامل سره د ټولنو افغانستان کې ډیر پرمختګ راغی چې اردو جوړ شو پولیس نه هادونه جوړ شو استخبارات فعال شو لوی لار چې تقریبا 2000 کیلومتر ساحوي القوي سرک د افغانستان او نور لوی لاروي دا جوړې شولې ترڅنګ تر 440 ولسوالیو کې اکثریت ولسوالیان 400 پورې دا د مرکزونو ولایتونو سره وصل شو په مشرقي کې په جنوبي کې په غربي او ځکه په شمالي زینو کې مرکزی ولایتونو کې نو ډیر پرمختګونه او شو ډیر زیات کار شوی نه یوازې دا چې الته د فساد ټکی پکې موجود دي کې شک نشته چې فساد به پکې وو دویم ټکی تاسو دا د المان لیکوال یاد کواسي خبرونو مسله ده د افغانستان په تړاو باندې سبا نه د دسمبر په 15مه د المان په خوانی صدر اعظم انګلا مرکل چې هغه د 2001 نه تقریبا 2015 کښپاړس پورې بلکې ولس پورې هغه صدر اعظم پاتې و متواتر 2021 پورې وخې نو هغه سبا ته د یو استیمای غونډه لري کانګرس غواړي چې د افغانستان کې ولی د سه غفلت شو چې سقوط یو او جمهوریت لاړو د المان د پاره یو بدنامي پاتې ده ول استخباراتي ناکامي پکې ودا دویمه برخه اوس راځم روان سپ تاسو نه پوښتنه دا کوله چې دا تاسو او ناصری سپ ټول جنجالونه او دا ټول نواقص ټول ذکر کړل چې حاکمیتونه زیان کړي استبداد کوي عام ولس ډیر شي نو تلاس رسین لري یا پوهاوي نه لري او نړیوال مؤسسی او حکومتونه هر ورځ اسناد جوړی لکه دا اوس چې موږ مخته پراته دي د نړیوال بخنه نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري همغږي دفتر یا نور د ټول جنمونه او جنایتونه مستند کوي د دغه جنایتونو د مخنیوي لپاره اول څه طرحه شته څه پیشنهاد کوي څنګه دا بن شي اول دویم دا چې ادبا څنګه به خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کیا یو نړیوال محکمه په ساتي باندې آریس شي چې هغه خپل د حقوق غوښتنه وکي روان صاحب که تاسو خپل نظر راکړئ
محترم آشنا صاحب خبره دا ده چې موږ تاسو یادوري وکړه چې څنګه خارجي هوادونو کوشش وکړي چې افغانستان سره مرسته وکړي قانون جوړ شو او حکومت جوړ شو او لارې جوړې شوې او اقدامات وشول په دې کې شک نشته موږ باید خپل ملامتي په نور باندې وانه چو باید خپل غریوانونو ته سرونه ټیټ کو هر څه زموږ نه خراب شوې دي د افغانانو نه خراب شوې دي ولې نه خارجيان هم تر ډیره مپورې په ځینو مسایلو کې ککړو په ځینو مسایلو کې مداخلت درلود په دې کې شک نشته او د خپل ګټو لپاره هم ډیر څه چې سیدلاسې کېدل د خپل ګټو لپاره کول لکن یاو شای چې په افغانستان کې ورک وو او ورک دی تر نن ورځې پورې ورک دی اغه دا دی چې هر څوک خپل ګټه په افغانستان کې مونډلای شي او پیدا کولای شي خو د افغانستان ملي ګټه د افغانانو نور کې دي او افغانان خپل ملي ګټه نه پیژني او څه شي چې لمنځ زی اغه د افغانستان ملي ګټه دي او دا زموږ د لاسه کوم ملي احساس ترلودای کومګ ملي تقوا درلودای کموګ ملي وحدت درلودای کموګ ملي ژوند کولای شوای دی ملي ژوند او دی ملي حیات په اصول باندې پویدای مونږ ولې با پردیو کولای شوای چې مونږ دیننه نه خراب کی خدا پردی کا مثلا مداخله کوي خو زمونږ لاري کوي ک پردی مثلا الته نقش لوبوي خو زمونږ لاري نقش لوبوي ک پردی الته خرابکاری کوي خو زمونږ خپل نیابتي ډلو د خپل نیابتي کسانو د خپل استخباراتي کسانو لاري نقش لوبوي خبره دا ده چې موږ باید په خپل ځان باندې باید فکر وکړو خپل ګریوان ته باید سرونه ټیټ کړو او د خپل هیواد په وړاندې باید مسولیت احساس کړو همدغه روشن فکران چې دا نن پورې د افغانستان کې دا دومره حوادث تیر شول او دا دومره مصیبتونه تیر شول او دا دومره لویه تراژیدي د افغانستان په خلکو باندې تیر شوه میلیونونه ووژل شول میلیونونه دغه شول کونډې شو یتیمان شول تر نن ورځې پورې موږ درس نه اخلو اوس هم ډیرای روشن فکران په دې باندې اخته دي چې خراسان چیرې ده خراسان پیدا کوي په خراسان په سیمنډي وایي په دې په سیمنډي نه وایي چې په افغانستان کې نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم دی، د د د د ژوند کولو د حق نه محروم دی، د سایستلو د حق نه محروم دی، د هر ډول حقوق نه محروم دی، د کار د حق نه محروم دی، د انتخاب د حق نه محروم دی، د د د د د انتخاب د حق نه محروم دی، هر ډول حقوقونه افغانان نن محروم دي. په دې باره کې فکر نه کوي، په دې باره کې
پښتنه ممدا دروان سیب چې دغه محرومیت مخه څنګه ونیول شي لږ مختصر.
فقط په هغه صورت کې مونږ دې محرومیت مخه نیولای شو چې مونږ ملي فکر وکړو، مونږ انساني فکر وکړو، مونږ د خپل هیواد په خپل هیواد باندې مزړه وسوځي، مونږ یو بل ته لاس ورکړو، یو بل اعتماد وکړو، یو بل سره همکاري تامین کړو، یو بل ته درناوی وکړو، او د خپل هیواد په خاطر که مونږ هر څومره دغه یعنی د هیواد په خاطر باید یو بل ته تیر شو، یو بل ته گذشت وکړو، یو بل باید ومنو، بل دې نه چې یو بل ومنو، بل دې نه چې یو د اختلاف نظر ومنو او هغې ته درناوی وکړو او همکاري تامین کړو او تعاون تامین کړو، بله لاره نشته.
تشکر جناب آقای روان، از شما با هم به یک پیام گوش میدیم و میبینیم و بعد بس خود دنبال میکنیم.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بینندگان و شنوندگان عزیز، شما بیننده و شنونده برنامه روک راست اسپین خبری هستین که در رابطه با اظهارات در حاشیه اظهارات کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگرانی ها از ادامه نقص حقوق بشر در افغانستان صحبت میکنیم و مهمانه محترم برنامه جناب آقای وایس ناصری و جناب آقای حکیم روان هستند. بس در لحظات آخر برنامه که حدود 10 دقیقه مانده با آقای ناصری دنبال میکنیم. آقای ناصری، لحظات آخر برنامه است با آنچه گفته آمد و سوال عمده همه ایست که مردم افغانستان بالاخره چگونه از حقوقشان برخوردار شوند؟ این مسئله از بیرون به این شکل آورده نمیشه، چگونه در نبود یک اتحاد، در نبود یک اپوزیشن، چی فکر میکنین که چگونه مردم بالاخره حقوق خود، حق خود به دست بیارن؟
خب تحولات افغانستان ناشی از عوامل داخلی و بیرونی هست و هر تغییر و تحول هم که در جامعه میایه و یا بیایه عوامل داخلی و بیرونی نقش و حضر خود داشته می باشه. مسئولیت ما من حیث یک ملت و من حیث یک شهروند باید ادای دین ما در مقابل ملت ما باشه، با قلم و قدم و با گفتار خود، با هر وسیله که میشه وحدت و همبستگی یک ملت خدشه‌دار نسازیم، در انتخاب کلمات و در پالیسی ها و سیاست های خود و تبلیغات خود و همو برنامه های سیاسی خود باید افغانستان شمول فکر کنیم. اگر می خواهیم که امروز ملت ما از این دیو وحشتناک که حاکم افغانستان است و از این حالت رقتباری که جهان روزمره اگر ملت افغانستان کمک نکنه 28 میلیون انسان زیر خط فقر است، اگر می خواهیم که یک ملت آواره نباشیم که به میلیون ها وطن ما زیر شلاق پاکستان و ایران و دیگر کشورها قرار دارد، اگر می خواهیم که واقعا یک ملتی با عزتی باشیم مانند ایران، مانند پاکستان، مانند تاجکستان، ازبکستان و قرقیزستان و غیره، به جای گدایی کردن من حیث یک کشور مستقل اونا به حساب خود را می خواهیم کشورهای اتمی بسازن و عضو کشورهای جامعه جهانی باشن، حتی هند بزرگترین قدرت منطقه میشه، چین یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی، نظامی و سیاسی جهان است در همسایگی افغانستان. اگر فقط کشورهای همسایه را ببینیم و بخواییم از اونا بیاموزیم، فقط زمان ما میتاریم امو شعر بسیار زیبای اقبال لاهوری است که خدا هان ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. هان ملت سر و کاری ندارد.
ناصری سے او بخی ما مختلف پختن ازم تاسو نه مطرح کوم چون تاسو مې ډیر وسی بحث درلود ټول هم جانبه او د جمع بندي لازم ده مختلف میو نظر په واخلو تاسو څه پیشنهاد کوي ک چیرته حاکمیت چې موجوده د طالبانو حاکمیت د اساسا عامل د ټول بدبختی دی چې تعلیم منی کوي پنجونو باندې کار باندې په خزو باندې او سیاسي تعامل نه کوي یا انتخابات نه کوي هیڅ هم نه کوي واځ خپل ډله غواړي دوی څه ګټه په دې کې لري واځي هم دغه ډول بقا د دوی ګټه ده چې دا اوس دي او که فکر کوي دوی ته ویل کیږي د بل زینه چې دا ډول یو حالت راوسته په ولسمانه یعنی تعلیم خود دوی په نقص نه دی چې چیرته څوک تعلیم وکي ستاسو باور څه دی چې دوی ولې دغه کار کوي
ببینین اگر سیاست کوریای شمالی رو ببینین آشناسه اگر سیاست انور خواجه در البانیا را مطالعه کنین ببینین که حاکمیت هایی که بر اساس فرد و بر اساس ایدئولوژی و حاکمیت یک گروه یا قوم بوده متاسفانه با ظلم و استبداد میخواست حکومت کنه و هیچ ارزشی بر ملت های خود نداشتن به وضعیتشان به اقتصادشان به تعلیم و تربیتشان امروز طالب ها حاکمیت مطلق افغانستان دارن ایالات متحده امریکا همه چیز به اختیارشان داده و میته و تا زمانی که دلارای امریکا به طالبا برسن اینا ضرورت برای تغییر خود ندارن طالبا هیچ وظیفه برای خدمت کردن به مردم ندارن برنامه برای حکومت کردن ندارن و هیچ نوع مسئولیتی برای ادای مسئولیت برای ملت ندارن بنان اینا دروازه ها را میبندن مکاتب ها میبندن احزاب سیاسی را منحل میکنن انتخابات را منحل میکنن هیچ چیز و طالب نه میتونه حاکمیت و قانون و حکومت مشروع خلق کنه و نه میتونه ارزی خدمات کنه طالب نه بر حکومت کردن خلق شده و نه بر زوال شدن متاسفانه برای بحران خلق شده ایجاد بحران افغانستان باعث بحران منطقه میشه بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی منطقه است
من نه ناصری صاحب آصف صاحب تاسو به جزیره مستی پختنه می ده روان صاحب نم لرله روان صاحب تاسو ورستی خبري ما وریدلی یو تاسو دا ټکم ذکر کو چې همدا اوس مهال طالبان تقریبا 21 مدارس فعال کړی دی او یو افراطیت روزی الته رامنځته کیږي چې دا ټول سیمه او افغانستان ته وازی د غلط خطر را پیخی ترڅنګ داسې تبصری په دې درې ورځو کې یعنی رسمي مقالی خبريږي او داسې ویل کیږي چې افغانستان او شاوخوا سیمه د درې لویو بدو پدیدو سره مواجده یو فاشیزم سره مواجده یو د داسې کمونیستي ایدیالوژي سره مواجده چې هغه ولسونو ته د خدمت ناکامه پدیده ده او درې مذهبي افراطیت چې افغانستان او ایران په کې یادای چې گیر شوی دی او تر ډیره پاکستان ستاسو په باور باندې څه وشي چې په دغه سیمه کې د یو قانونمند نظامونو د جوړولو لپاره تحریک وشي یعنی دا به د داخل نه باید شروع شي که فکر کوي نړیوال ټولنه کولای شي په یو فورم کې لکه د بون کانفرنس چې جوړ کړو یا د دوهې غونډې چې جوړی په دا ډول میکانیزمونو باندې کولای شي چې د سیمه د امن او ثبات او ولسواکۍ په لور د اقل لمړني ګامونه واخلي
محترم آشنا صاحب خبر داست ده چې په افغانستان کې تاسو ویل چې مکتبونه خو د دغه په ضد نه دي د طالبانو په ضد باندې نه ده د دوی په ګټه دي قطعا د دوی په ګټه نه دي ما پخوا هم په خپلو دا اوس هم په خپلو خبرو کې د مخه وویل چې مستبدین نه غواړي چې ملتونه بیدار شي او ملتونه پوه شي او خپل حقوق پیژني او خپل د خپل ځان د دفاع حقوق پیژني بنا ان دوی کوشش کوي هغه مکتبونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شته هغه هم غواړي چې میانتهي کی هغه هم غواړي چې داسې کی چې دوی په تبه برابر وي مثلا د مکتبونو نه په خاط د مدني قوانینو په نوم باندې قوانینو دغه مزامین هغه مزامین پرې وایستل یا مثلا د بیان د ازادۍ په نوم باندې دغه مزامین هغه پرې وایستل یا مثلا یو بل ته احترام او اجتماعي اخلاق دای پرې وایستل دوی فقط غواړي چې هغه څه چې په مکتبونو کې پاتې دي هغه هم چې ریاضي ده فزیک ده مثلا کیمیا ده یا نور طبیعي علوم دي د هغې دپاره هم ملایان مقرر کړي دي د دې دپاره چې ملایانو ته تنخواوې پیدا کړي هدف دا نه دی چې ملایانو ته تنخواه پیدا کړي یا نه کړي هدف دا دی چې څنګه دي طبي علوم د رشت مخه ونیسي، څنګه د خلکو د آگاهي او د پوهې مخه ونیسي. دا هدف دی. او دا مکتبونه د مدرسې هم چې جوړې کړې دي یو وزره، دا فقط د دې لپاره چې د خلکو د پوهې مخه ونیسي او افراطیت په افغانستان باندې حاکم کی، د دې لپاره چې د افراطیت عمر اوږد شي او د طالبانو واکمنی د دې سره دوام پیدا کولی شي. نو خبره دا ده محترم آشنا صاحب چې دا فقط په هغه صورت کې کېدای شي چې ولې نه مونږ د دریمې نړۍ یو هېواد یو او مونږ د نور مرستو ته ضرورت لرو چې نور مونږ سره علمي، تخنیکی او اقتصادي مرستې وکړي او خپل هم باید جوړ شو. که خپل منځو کې جوړ نه شو، پردی مرستې مونږ سره مرسته نه شي کولای. ځکه په ملیونونو او میلیاردونو ډالر راغلل افغانستان ته، ټول خلکو په جیبونو نه ایستل او اوس په خارج کې ویلاوي لري. نو که مونږ خپل ملي احساس پیدا نه کړو او د خپل هیواد باندې زړونه ونه سوځي، په خپل ملت هم زړونه ونه سوځي او په یو بل باندې باور ونه کړو، یو بل ته لاس ور نه کړو او وحدت او اتحاد ملي پیوستون جوړ نه کړو، تر هغه وخته پورې مونږ سره هیڅ شی هیڅوک هم رس.
بله، تشکر جناب آقای روان. آقای ناصری، لحظات آخر برنامه است، نظر شما را میخواستم. چقدر شما امیدوار هستین که بالاخره با همه مشکلاتی که ازش نام برده شد، مشکلاتی که ریشه در گذشته ها داره، در حال حاضر چقدر امیدواری است برزی که مردم بالاخره برسن بفهمن حقوق خود و بالاخره حکومت طالبان تمکین کنه به همه خواسته های ملت و تمام شهروندان افغانستان؟
گروه طالب ها با حاکمیت طالب ها قوی تر از چنگیز و هلاکو و دیگر از مستبدین تاریخ نیست. ملت افغانستان ملت زنده هست. ما در تاریخ خود روزهای سیاه و تاریک داشتیم، روزهای اشغال استبداد داشتیم، ولی شب استعمار و شب استبداد به پایان رسیده و ترس طالب ها از ملت و این خشونت و سرکوب و این همه انحصار و این همه به حساب بستن ها و همه تحریم ها و محدودیت ها ایجاد کردن ها از ترس طالب از ملتش است. ملت بیدار است به گفته جناب آشنا صاحب که ما به ده ها هزار و صد ها هزار و میلیون ها دانشمند و تحصیل یافته و تعلیم یافته داشتیم و داریم. ما یک ملت زنده هستیم، ملت بالنده هستیم، ملت توانا هستیم و در طول 50 سال این مشکلات را که هر ملت دیگه می داشت.
تشکر. از هر دو مهمان محترم تشکر. برنامه روک راز به اینجا به پایان میرسه. برنامه بعدی ما نه وضعیت است که همکار ما آقای جلال‌زئی را گردانندگی میکنه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه.
سلامونه، ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان